تی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته هر کله کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه ده د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 13 د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په سلګونو غړي دولت ته تسلیم سوي چې په هغوی کې بهرنیت به هم شامل دي. پایل خبرونه کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول وغندل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس امان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دوی د غرض د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل شوی چې د عمل پلان دا غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه شي. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه د روان کال د جوزا پر 16 په اسلام آباد کې شوه. به د ملي امنیت شورا د دفتر د یو سلاحکار په مشرۍ یوه هیئت د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر سلاحکار سرور احمدزی په مشرۍ هیئت پرون د پکتیا له والي شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو او د ولایتي شورا له رئیس او غړیو د ځاځي اریوب ولسوالۍ له مخورو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې ځینې ملکیان وژل شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یوه سراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار سرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو سراف په خپل دوکان کې وواژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. د دې پیښو وروسته د تالقان ښار اکثرو سرافانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. د اعتراض لري چې له څه مودې راهیسې په تالقان کې وسلوالې غلاوې زیاتې سوي او له کبله یې د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی. بل خو د هرات ښار د سرافانو مارکیټ ته نږدې د یوه مقناطیسي بم په چاودنه کې د دریو ماشومانو په ګډون 6 تنه ژوبل شول. دغه پیښه پرون مازیګر وسوه. د روغتون مسؤلان وایي چې د دوو ماشومانو او یو سړي روغتیايي وضعیت نازک دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده پیښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نشلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان د ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. تېره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په چګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شل اوره سیالیو کې 2 ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږې چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل شوي دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخو اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بل خو د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک تا اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خبر سوي تر سلو ډیر بانکونو او دکانونو ته اور اچول سوي دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشان وبلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهرچیان خو زیات یې او باشان ول. مظاهرچیانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خوا ته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د فرانسې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره له وښکې بهوونکي ګاز او د اوبو له ټانکرونو کار واخیست. دغه مظاهرې د ژیړ واسکټو د غورځنګ د پیل د لومړني کلیزې په مناسبت وسوې. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسې کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د فرانسې پولیسو د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د مظاهرو په لړ کې 268 تنه ونیول. په دغو مظاهرو کې شاوخوا 28,000 کسانو برخه اخیستې وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینسک کې خبرلانو ته وویل د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشري تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. د زیاته کړه که خلک یې ونه غواړي د ولسمشري په څوکۍ پورې به ځان ونه نښلوي. لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او که راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي نو دا به یې پنځمه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پښتنه کې د ولسمشري دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1,500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنۍ ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داسې حال کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل هغو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. د وروسته د واتیکان په یوه ستر سالون کې له خپلو میلمنو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ننګرهار والی وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډله سخت ځپل سوې.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادیو هر څه له منځه لاړل.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی مو پوښتلی چې د داعش ډلې د لسګونو غړو د تسلیم کېدو علت څه دی؟
دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې خوراکي مواد نه ورته ملاوېده نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
ځینې سیاستوال وایي چې طالبان غواړي د سولې خبرې بېرته له سره پیل کړي. دا هم وري چې په غزنی کې د ډېرو هغو سرتیرو د کورنۍ غړي فقر کوي چې دوی په جګړو کې وژل شوي. په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د برېښنا یوه اندازه عواید دولت وصلولو مخالفانو ته ځي.
شپږ نیم وزره مشتریان دي د هغه موږ ته اجازه د میتهخاني نه راکول کېږي. په بلخ کې د چمتال کې د قرې د سیاګر د افغاني او ترکمني د حسابو کې دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا په ایران کې د مظاهرچیانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام. په دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ تر 600 زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. عصمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
لننګرهار څخه در رسیدلو راپورونو لمخې د داعش ډلې ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمي شي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل آزادی رادیو ته موبایل تر اوسه پورې د داعش 1525 غړي تسلیم شوي چې د هغو په منځ کې 400 میرمنې او ماشومان او 225 جګړه مار دي. په ختیځ کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین پرون په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د داعش د غړیو د تسلیمېدو دلیل په شینوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی ښاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغدادي د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لارې قطع شوله او همدای لته چې زیات د داعش کسان یا مرشل یا تسلیم شول او یا د چین د سیمه نه وتښتیدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هرڅ لمنځه لاړول.
خو د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه وبلله. ویل چې له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکارۍ منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 190 ښځې او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي؟ د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا کسان دي چې د ورکزوی وو د باجور او د پریدو دي. هغه خزه او ماشومان چې هغه د لاوی پنجابیان هغه مونږه کابل ته لیګو بیا به سفارت او د خلکو د هغه زینه دغه کوي د چې 200 کسه مونږه نارینه مونږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دي. او هغه خزه او ماشومان چې افغانانو د مختلف ولایتو هغه مونږ نیولیم نه دي همدغسې مو پیغوسی دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو د هغو سره اوسیږي.
وسله وال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړې او تر یو حده پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړ ایستل.
تقریبا د یو نیم کال دې سي پاتین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات باندې امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید نغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامدار په دوه باندې عملیات کا او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وې هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړو ویواله. بلاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې و چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې و خوراکي مواد نه ورته میلاوېده.
راپورونه وایي چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي، خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنې ګرویژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې 80 نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر 80 زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې له منځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. ښاغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې علت دا دی چې تقریبا د یو نیم کال دې سي په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات باندې امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید نغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامدار په دوه باندې عملیات کا نو او امنیتی ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وې هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړو ویواله. نو بلاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې و چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې و خوراکي مواد نه ورته میلاوېده. نو د هماغې فشار د وجې نو بلاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې د دې افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړي مجبور شوي دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه هم تقریبا ډیرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډېر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو دی چې د طالبان او د داعش روان دي، هغوی هم ډېر اندازه خط مات کړ او دا سیم نه زمونږ امنیتي ځواکونو هم هلته ډېرې قربانۍ ورکړي دي او خارجي ځواکونه هلته پراته دي میشت دي، هغو عملیات کړه روزانه عملیات پکړه، نو بالاخره دو مانې نور هغه اخیری کړی څنګه او دولت ته تسلیم شو.
څه فکر کوئ چې همدغه شپږ سوه پنځه ویشت کسان به وروستي کسان وي د دوی او کنه فکر کوئ چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیری صفر درجې ته نور رسېدلی، هغه د چین اخیری لکه د تختو مرکزونه شو، د مامن د خروي شو، د ټولو ځینو کې د منځه تللي دي، د باندر کې مرکزونه نو په چین کې خصوصي ټغر دلته نور ټول دی.
ویل کېږي چې په د ننګرهار په ګاونډي کونړ کې هم د داعش غړي شته، څه فکر کوئ چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نشي؟
نو که چېرته دغه سې فشارونه په کونړ کې هم به راوړي تسلیمږي، او که فشار نه وي هغه ځنګلي هغې کونړ ځنګل ډېر زیات دی، نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه به ډېر نه وي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ځینې سیاستوال او د مدني ټولنې غړي چې تازه له قطر څخه راغلي وایي چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکایانو سره به د سولې خبرې بیا له سره له صفره پیلوي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور لري.
یو شمیر سیاسیون او د مدني ټولنې غړي چې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره کتلي او اوس بیرته کابل ته راستانه شوي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک لومړنی متن بشپړ شوی، مګر امریکا خپله ژمنه ماته کړې ده. اسماعیل یون چې دی هم قطر ته تللی و، د یک شنبې په ورځ په دې اړه کابل کې رسنیو ته وویل:
خو شرط زموږ دا دی چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو، لس میاشتې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطر بیا باس نه کوو، هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به باس کوو، او دا دلته موږ تعهد اخلو
قطر کې د طالبانو له مشرانو سره نږدې پنځه ورځې خبرې اترې کړې دي. د راتلونکي سیاسي نظام جوړښت، د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې، د بیان او رسنیو ازادي، د ښځو حقوق او یو شمیر نور له هغو کلیدي موضوعاتو دي چې دواړو لوریو پرې بحث کړی، او د دوی په خبره طالبانو هم د اسلام او قانون په چوکاټ کې د ملاتړ خبره کړې ده. د دوی له قوله راتلونکی سیاسي نظام به د لویې جرګې او د ټولو لوریو له توافق وروسته جوړیږي. قطر ته د تلونکي پلاوي له قوله د سولې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته پیل شي. خو د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسیدو تر ټولو اسانه لار دوی په یوه طرحه کې وړاندیز کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په طرحه کې سولې ته د رسیدو ټول موضوعات راننغاړل شوي دي.
افغانستان حکومت د سولې لپاره او مادهیز طرحه وړاندې کړه، دا طرحه جامع طرحه ده او سولې ته د رسیدو تر ټولو اسانه لاره ده. په دې کې د طالبانو سره د مذاکراتو شرایط واضح شوي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په اومه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ وروسته لغوه شوې، خو له دې وروسته په ځلونو د دې خبرو د پیل غوښتنه شوې، مګر رسمن لا پیل شوې نه دي. تازه د دې خبرو د پیل یوه بله هڅه چې د طالب بندیانو ازادي بلل شوې هم له ځنډ سره مخ شوې ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو چې په جګړو کې وژل شوی میرمنی خیرات ټولوي، دوی وایي چې د کار ته له مجبوری مخه کړی ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د غزنی ښار په منځ کې د بزازی او سبزی پروشي سړک تر منځ د تیر سوی دریا پر سر پر وسپنیز پل ډیری وخت پښنو چادرې وو کې نغښتې، یو شمیر میرمنې ناستې وې چې تیریدونکو کسانو ته د خیرات غوښتلو لاس غځوي. دوی د دریاب د خړو اوبو د شڼهار او شور تر څنګ خلکو ته خپلې ستونزې بیانوي او وایي کونډه یمه واړه یتیمان را پاته دي.
یو بل مې زبان مهربان شي دی، بل خور ډوډۍ را ترس په غو باندې ناشته
کله خپل اوسم چاته لاس نه دی، یا دا کوچنی نه چاته د دې تر څنګ د ښار په ډیری سیمو کې هم دغه کونډو خپل تنکي ماشومان مخ ته کېنولي وي او د خلکو لاس ته ګوري. د دوی ډیری برخه هغه مېرمنې دي چې مېړونه یې د سرتیرو په لیکو کې وژل سوي دي. پروانه د خواجالي سړک تر څنګ په یو خټین او نړېدلي کور کې له خپلو 15 ماشومانو سره ژوند کوي. دا وایي مېړه یې پولیس و چې 2 کاله وړاندې ووژل سو. اوس یې د خلکو خیراتونو او صدقو ته سترګې نیولې دي. دولت ورسره د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې. د پروانې پرنګ فاطمه هم د غزنی ښار ته څیرمه په پښتون آباد سیمه کې د یوې زړې هدیرې تر څنګ په یوه وړه خټینه خونه کې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره اوسي. دا وایي مېړه یې 4 کاله وړاندې په پولیسو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. کله په خپله او کله بیا خپل ماشومان په خیرات ټولولو پسې لیږي. دا یوازې پروانه او فاطمه نه دي چې ګداګیری کوي، بلکې په غزنی کې د سلګونو وژل سوو سرتیرو کونډې خیرات ټولولو ته اړ سوي دي. دا غزنی محلي چارواکي بیا ډار ورکوي چې تر دې وړاندې هم د وژل سوو سرتیرو د کورنیو ټولې اړینې او جایزې اړتیاوې ورپوره کړې دي. والي وحیدالله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه څوک چې د مسلح قواو په لیکو کې په شهادت رسي یا زخمي کېږي، په اوله قدمه کې کوم هغه څه چې د دوی حق او حقوق په قانون کې تثبیت شوي دي، د طرز العمل د مخې دوی ته په خپل وخت باندې سپارل کېږي. په دومه قدمه کې موږ همیشه کوشش کړی چې د هغه امکاناتو څه چې موږ په اختیار کې دي، یا د موږ سره کوم خوراکي او د غیر خوراکي توکم وروسته، موږ وخت په وخت د دغو ورسهو سره کوو، او هغه څه چې د موږ وروسته کار لاندې دي، انشاءالله تر ډېره هغه کار مخ ته تللی دی. موږ کوشش کوو چې دوی ته د سرپناه هم برابر کړو.
دا چې د دغه مېرمنو ډیری برخه ځواني او یا هم نوی واده سوې ناوې دي، نو ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي که یې غم ونه خوړل سي ناورین به رامنځته سي. مدني فعال عبدالمجید جلان وایي،
که د دوی غم ونه خوړل سي، خدای مکړه اخلاقي فساد ته به زمینه برابر سي، د دوی اولادونه به د مخالفینو اړیکو ته ولاړ سي، او د خلکو په دولت باندې باور بیخي کم سي، نور به خپل ورونه یا زامن د سرتیرو اړیکو ته ناسبي. نو دا خپله یوه ستونزه ده.
دغه مېرمنې د دولت تر څنګ له ملي سوداګرو او شتمنو خلکو څخه هم د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څېړنه خپره کړې ده چې د سیمه ییزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي. دا مطلب کیت کلارک چې له 3 لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړي دي لیکلی. میرمن کلارک په دې مفصله څېړنه کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ، د مخدرو موادو عوایدو او جرمی اقتصاد، په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلي کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ییز پولیس په کوم ځای کې دي، نو تخار د لیست په سر کې وي. د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولي چې جهادي قمندانان یې د سیمه ییزو پولیسو په ځواک کې لري، او دوهم علت یې په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده. ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برتانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ، نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله، نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده. ورځپاڼه په دې جګړو کې د برتانیا د پوځ ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نخې نخانی هم نخ کاری، نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز په سترګه قتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو مخکې د پوځي مداخلې په اړه خبرې نه کولې خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار له پای ته رسیدو پر وروسته تاریخ کې د ډیرو بیرحمو ګرانو او بې مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرله پسې حکومتونه په پرله پسې ډول دا وینا د توتی په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو شارونو ته پراخ سول چې حکومت تېره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستي انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت ساروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای وای د تیلو د بیې د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنجشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بیه له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړه کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 15 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه ای د دې مظاهرو په وړاندې په خپل لومړی خبرګون کې پرون یکشنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. خامنه ای دا انتقاد وروسته له دې کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري اژانس پرون یکشنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې زر تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني خبرګون کې وویل سره لدې چې په دې برخه کې ډیر خبر نه دی خو د حکومت د مشرانو د فیصلې ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملي شي.
وقتی تصمیمی گرفته شد از نایه سران صبح
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه یم خو که د درېګونو قواو مشران فیصله وکړي زه ملاتړ کوم. ما دا ویلي ملاتړ هم کوم. د قواو مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي. په همدې حال کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولتا پرون یکشنبه په دوبۍ کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو. موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. خو د دوی راتلونکي دا ده چې د نړیوالې ټولنې یوه برخه واوسي. فکر کوم چې خلک نهیلي دي. دوی ازادي غواړي. دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي وو چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو معترض وژل کېدا تایید کړی ده. خو پرون ناوخته د ایران یو جګپوړي چارواکی اسدالله عباسی د تهران په شهریار سیمه کې د یو تن وژل کېدا تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی. خو غیر رسمي راپورونه وایي چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کرج او شیراز کې لسګونه تنه وژل شوي دي.
د ګڼو اوریدونکو سیمې سونه راغلی دی. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین نلی کې په ننګرهار کې د داعش قوت له منځه ولاړ خو په شمال کې فعالیت پیل سو. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان علی کې د برېښنا شرکت د برېښنا په بدل کې د شمسیو او بیټریو ورکولو وعده کړې و خو اوس هر څه له دره کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر له ولسمشر څخه مو هیله ده چې د لوګر پوهنتون ته ژورنالیزم او کمپیوټر ساینس پوهنځي منظور کړي. فضل احمد د سنگین څخه لیکلي چې د سنگین لویه لار له څو کلونو راهیسې بنده ده باید چې غم یې وخوړل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له والد څخه غواړم چې د ژمي په رارسېدو سره بې سربنا کورنیو سره مرستې وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي افغان حکومت تر دې دمه د ښوونکو حقونو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې، باید چې د ښوونکو حقونو ته خاصه توجه وکړي.